په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د فبروري له شپږویشتمې څخه د مارچ تر دوهمې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 240 ملکي وګړي وژل شوي او 104 نور ټپیان دي. یوناما ویلي په ملکي تلفاتو کې هغه کسان هم شامل دي چې د پولې له هغې خوا د غیر مستقیمو ډزو له امله زیانمن شوي او همدارنګه هغه کسان چې د هوایي بریدونو له امله ټپیان یا وژل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې دغه شمېرې لومړنۍ دي. افغانستان ادعا کوي چې پاکستاني ځواکونو ملکي افغانان په نښه کړي، اسلام آباد داتور ردوی یو نامه د جګړې د درولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې ده چې دا تاسو ترخواله چې اټکل کېږي شاوخوا 14400 کورنۍ بې ځای کړې دي. د افغانستان د خلکو وضعیت لا پسې خراب کړی، هغه خلک چې له همدې اګست او سپتمبر د پرله پسې زلزلو له اغېزو څخه د رغېدو په حال کې وو. یونیسف د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې پکې ویل شوي د افغانستان او پاکستان د جګړې له امله ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي دي. یونیسف ویلي که څه هم دوی د ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو له نورو شریکانو سره په همغږۍ د دغو راپورونو د تایید هڅه کوي، خو له اوسه څرګنده ده چې ماشومان درنه بیه پرې کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ دا اداره وایي له سختو جګړو وروسته هغه کورنۍ چې تیر کال د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړوونکي زلزلې ژوندي پاتې شوې وې اوس ورڅخه د خوندیتوب لپاره پولې ته نږدې د بې ځایه شو له کمپونو د وتلو غوښتنه کېږي. یونیسف له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې زغم وښیي، د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي او د نړیوالو او بشري حقونو د قوانینو له مخې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. په افغانستان کې طالبانو حکومت وایي که له پاکستان سره یې شخړې روانې پاتې شي په کابل کې به د پاکستان سفارت بند کړي. طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن سیشن به په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه د پاکستان د سفارت د بندولو حتمی پریکړه نه ده شوې، خو ممکن داسې وشي. نوموړي دا هم ومنله چې پاکستاني الوتکو کابل ته نږدې پر بګرام پوځي اډه بمباري کړې ده، خو د سر او مال زیان یې نه دی اړولی. فطرت تور پورې کړ چې پاکستان د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په بریدونو کې ولسي وګړي په نښه کړي دي. پاکستان په کابل کې د خپل سفارت د بندېدو د احتمال په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ ادعا کړې وه چې په افغانستان کې په بمبارۍ کې په سلګونو طالبان وژړي، ګڼې پوستې او د وسلو زیرمتونونه یې ویجاړ کړي دي. طالبان دا اداره د وی او وایي چې د پاکستان لسګونه پوستې او پوځي اډې نیولي یا ویجاړې کړي او یو نیم سل پوځیان یې وروژلي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ بلوچستان لیبریشن آرمي وسلواله ډلې ادعا کړې چې د پاکستان هغه وسرتیری وژلي دي چې د جنوري او فبروري په میاشتو کې نیولي وو. د بلتون غوښتونکو ډلې د مارچ په دریمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې غوښتل د پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو له لارې هغه بندیان تبادله کړي چې د خبرو اترو وخت ختم شو. د بلوچستان د ازادۍ پوځ ډلې په خوا د هغو سرتیرو یو ویډیو خپره کړې وه چې په خپلواک ډول یې کروالی تایید یا ردېدل ناشونې برېښي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا ډلې د پاکستان او امریکا لخوا ترهګره ډله بلل کېږي. د امریکا پوځي چارواکو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په تازه بریدونو کې د ایران د سپاه پاسداران د قمندانۍ مرکزونه د ایران هوایي دفاعي سیستمونه او همداراز د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو د توغولو اډې له منځه وړي دي. د امریکا مرکزي قمندانۍ یاسین کمپر ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي د امریکایي ځواکونو په پرله پسې عملیاتو کې د سپاه پاسداران د قمندانۍ او کنټرول تاسیسات د ایران د هوایي دفاع وړتیاوې د توغندیو او ډرونونو د توغولو اډې او پوځي هوایي ډګرونه له منځه وړل شوي دي. په همدې وخت کې سپاه پاسداران اعلان وکړ چې د سیشنبې په سهار د بحرین د شیخ عیسی په سیمه کې د امریکا پر هوایي اډې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د سپاه پاسداران له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې شل بی پیلوټ الوتکې او درې توغندي توغول شوي او ادعا یې کړې چې د اډې د اصلي قمندانۍ مرکز له منځه وړل شوی، خو دغه ځواک د خپلې ادعا کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له څو ورځو راهیسې شخړې روانې دي چې په دواړو هیوادونو کې رسنۍ او نورې ټولنیزې شبکې ډېرې بوختې ساتلې دي. د شخړو په اړه هغه معلومات چې په دواړو هیوادونو کې چارواکي له رسنیو سره شریکوي ښایي هغه تر ډیره د دوی د پالیسیو او ملي او وطني احساساتو تر اغیز لاندې وي. تر ډیره خپلواکي رسنۍ په دواړو هیوادونو کې له محدودیتونو سره مخ دي. تاسو د دغو شخړو په اړه کره معلومات له کومو سرچینو ترلاسه کوئ؟ په تیره بیا ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې څومره فعال دي او د دغو شخړو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو توپیر ان څه ډول کولی شي؟ روانو شخړو د ځوانانو په تیره پر ژوند او د هغوی پر کورنۍ څه ډول اغیز کړی؟ له احساساتو راخوا د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه ځوانانو تر څه حده ژوره پوهه ترلاسه کړې دا چې دغه شخړې دې په نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي احتمال یې څومره لیدل کیږي؟ د هغه موضوعات دي چې د ازادي راډیو د ځوان فکر په دې خپرونه کې به له خپلو میلمنو سره پرې بحث وکړو. دې خپرونې ته مو ځوان فعالان نقیب الله زلاند، رشید الله همدرد او د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیرمن ته بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکار شریک وی چې زموږ اړیکه له رشید الله همدرد سره ټینګه شوې او همدارنګ له نقیب له مبارز زیرمن سره. خو په دې اړه مخکې د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې لارې مو تاسو ته پیغام پریښی و چې کولی شئ د موضوع په ارتباط خپل غږیزه او لیکلي پیغامونه موږ ته راواستوئ. له تاسو ډیره مننه چې ډیر پیغامونه مو راستولی دي. د خبرونې په اوږدو کې به یې درته اخبار کړو. رازو لومړی ورزو رشید الله همدرد ته همدرد صاحب خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه صاحب، تاسو د یادو ځای رادیو د ځوان فکر خبرونه ټول او اوریدونکو ته سلامونه. نیکله احترامات باندې کوم امید ده ټول غوړو غوړو
ډیر مننه. همدرد صاحب کاول راته وایس چې تاسو په پکتیا کې یاست او وضعیت په دې ورستیو څو ورځو کې تاسو له نږدې څارلی وي، وضعیت اوس فعلا هلته څه ډول دی؟
دا چې د څو ورځو په جریان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خصوصا په سرحدي نقاطو کې سخته جګړه وشوه، لکه تېره شپه هم موږ یادوري کولی شو چې سخته جګړه وشوه. د ورځې په جریان کې هم ځای ځای اندخنه کېدل، جنګونه کېدل، خو تر کوم ته چې د ګاش په جنګ په شدت سره روان و پیلن لپاره څومره معلومات چې زه لرم هغه سیمو خلکو سره په وړیکه کې هم هغسې نشته. خو جنګ کله سره ول چې ورانوونکی دی، جړوونکی دی، د دواړو هېوادونو په ګټه نه دی. خصوصا ولسونه جنګونو ستړي خلک دي، په جنګونو سره نو امید کېدلی شي. بیا خصوصا د دغه جنګونو نوکس عوامو خلکو ته هم رسېږي. غزني د هیله به دا یې غوښتنه به دا وي چې خدای دې جنګونه په عموکې په وطن کې زموږ په خاوره کې ورخي.
همدرد صاحب، اتمن تاسو او نورو ځوانانو سره به دا پوښتنه مطرح کېږي چې ولې اوس پاکستان پر افغانستان برید وکړ؟ تیرې پنجشنبې له ورځې راهیسې له دغه برید وروسته د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا غچ اخیستونکي اقدامات هم پیل شوي دي. جګړه او نښتې دا څو ورځې کېږي چې روانې دي. اصلي عامل تاسو څه بولئ؟
دا خو په عموم کې ټولو ځوانانو ته، ټولو افغانانو ته ثابته شوې ده د تاریخ په اوږدو کې چې افغانستان د هغه مملکتونو یا هېوادونو د جملې څخه دی چې وخت کې په چا باندې تجاوز نه دی کړی. اکثریت وخت موږ او تاسو یې ډېر مثالونه لرو چې پاکستان نه یوازې دا چې په اوس کې په مخکې وختونو کې هم په افغانستان باندې ډېر ظالمانه، ډېر جبرانه ډیری کړی دي، بریدونه یې کړي دي، او حتی په بریدونو کې ډیری وخت زموږ ملکي خلک عوام وګړي په نښه شوي دي. دا هغه احساسات دي، هغه پیسونه دي چې د ځوانانو سره په پیسونو کې جمع کېږي، د ځوانانو په ذهنیتونو کې جمع کېږي چې پاکستان پرېز ډول هم نه غواړي چې افغانستان دی په آرام ډول پاتې شي. د افغانستان ولسونه، د افغانستان حکومتونه د دوی په آرام ډول سره ژوند وکړي، یا د افغانان د خوشحالۍ شیبې ولري. نو په دې سره افغانان خصوصا ولسونه ډیر په تشویش کې چولې دي، ډیر خغلیدو سخت احساسات را پرولې دي. شخصا که زه وایم چې هغه ویډیو چې څو ورځې مخکې مالی دلی دا چې دی په ننګرهار کې په یو کور کې دریش کسان شهیدان کړل، بیا هغه ماشوم کورېږې، بیا هغه ماشوم ژړاګانې چې پاتې وو د خپلو مور، د خپلو والدینو، د خپلو خویندو او میاندو غوښتنه یې کوله، په ټول تاریخ کې به زما په ذهن کې هغه پاتې وي. زما دپاره به یوه ډېره دردونکې نه زغمونکې شیبه وي. دخلته شیبې نه یوازې زه چې زه افغان یم یا مثلا زه ځوان یم، دغه د ټولو ځوانانو د ټولو د افغان ولسونو هغه پنځه په اصطلاح چې د دوی د زړه د درد څریکې دي. دخلته حالاتو کې نو د افغان حکومت هم مجبوریږي چې دخلته تیری په مقابل کې، د داسې یو تجاوز په مقابل کې د خپلو ولسونو، د خپلو خلکو په ننګه انتقامي بریدونه ترسره کړي.
مننه هم در سب د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیرمن، تاسو هم خبرونه ته خره غلاس د هم در سب سرګندونې مو واورید، یو څه وضعیت تشریح د پکتیا که تاسو راته وای چې اوس هلته ننګرهار کې وضعیت څه ډول دی؟ نو ورستو څو ورځو کې خو د ډیرو زړه بوګنونکو پیښو شاهد دی. ننګرهار ولایت یو شمېر ولسوالۍ په تیره هغه چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې دي او څو ورځو راهیسې هم هلته سختې نښتې روانې وي.
سلامونه قدرمن نور صاحب، تاسو ته د تاسو د خبرونه قدرمن ملمنو ته او د تاسو د رادیو له طریقه ټولو یوازولو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه همدر صاحب چې ویلې په ننګرهار کې هم د څو ورځو نه را په دې خوا د پاکستان دندې بمباري او توغندي راځي، په دې کې بالخصوص په ننګرهار کې دلته د بیسلو لسوالی پی خیادول شو چې د یوې کورنۍ تر ولسه تنو خړو پورې پکې شهیدان او ژوبل شول. نو دغه سی په لنور ولسوالی څخه هم د مرګ ژوبلې خبرونه راځي او د کې کی کنو هیڅ نه. نو دغه د شپې له خوا بمباری او د دزو کوګونه دغه خلک نارامه کړی دي او خلکو رواني امنیت مرهم کړی دی.
بله زیرمن صاحب، لکه مخکې چې همدر صاحب هم یادونه وکړله، پاکستان د افغانستان په وړاندې له ډېرې مودې راهیسې سم سیاست مخته نه دی نیولی او وایي چې په دې باندې اوس د افغانستان اکثریت وګړي پوه دي، خو دغه وروستیو شخړو ته په پام دا لومړی ځل دی په تاریخ کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغسې شخړې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟
زه چې څومره فکر کوم، څومره چې تاریخ ودلې ده، پاکستان د خپل تشکیل نه راپدې خو د افغانستان سره خپل دښمنی پاللې ده او لکه څنګه چې ښکارا ده هغوی خپل ګوند کې یو قوي او خپل مستقل افغانستان نشي زغملی. د هر ډول حکومت سره کاغه ده مجاهدین وو که جمهوریت وو او هر ډله وو دوی سره خپل دښمنی پالل دي، دوی په خلاف نور لمسولې دي او دلته د جګړې اور تازه ساتل دي. نو دا اوس چې د امارت د راتلو نه وروسته کوم نسبي امنیت راغلی دی، ښکار ده چې د افغانستان او افغانانو باندې لوري د دې نه بخامه خاویر لري چې دلته امارت په پرو باندې ونه درېږي کوي نشي. او لبلې خوانه پاکستان تل په کمزور هیوادونو کې نړۍ په نورو هیوادونو کې هم حتی او دلته په افغانستان کې د زور او ورو هیوادونو پروژې اخیستي دي. نو ممکن دا ښکاري کې چې بیا به د کومبل هیواد څخه د افغانستان دوراني او خصوص د زیربنا او د لمنګولو پروژه اخیستې وي.
زیرمن صاحب لکلون کلون رئیس دغه تبلیغاتی جګړه روانه و په تیر کې دا ورسته یو چې باندې دولسه زوته زیر شو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په موجودیت کې پر د حکومتونو او د اسلام آباد د کابل د کې د واکمنانو او د اسلام آباد د چارواکو البته د حکومت ترمنز اکثرا ناندری وی خو تر دې هدا پوری خبره د ټوپک او ماشه او د غرز د ټانکو ګولیو هغه ته ورسېدلې. اوس عملا د دوړو هیوادونو ترمنز شخړې روانې دي. آیا د دې احتمال کې د چې د افغانستان د طالبان بیا واکمنۍ دوسره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تر دغه حده پوری کړ کې چنی شي؟ زما لپاره
خو شاید نه لکه ما کې چې یادونه وکړه دا کومه نوې خبره نه و. له پیش موږ کولای شي چې پاکستان به تل لکه د تیر غونډې دلته د هر حکومت په خلاف باندې خپل دښمني پالي، نو د امارت په خلاف باندې هم د دوی د فارونکو عملونو او دښمنۍ پیشبیني کېدلی شو. بالخصوص دا چې اوس وخت کې څنګه جرأت وکړه او په دغه شکل باندې افغانستان باندې برید وکړه حوال د طریقه، نو په دې وروستیو کې د امریکې ولسمشر ټرمپ خپلو خبرو کې وویلې چې دغه خبرو نه داسې ښکارېدلی چې هغوی د پاکستان دغه چاره وستایله، نو د دې نه معلومېدل چې دا د هغوی په خوښه باندې دا کار کېږي. نو که مخکې دا جرأت نه درلوده، بالخصوص جمهوریت په دوره کې چې د امریکې سره د نړیوالو سره د افغانستان اړیکې ښې وې، که هغه وخت جرأت نه شو کولای، نو اوس یې ډېره ښه موقع ده چې افغانستان یې په کمزوري حالت کې ولیده او زورور هم تر څنګ ولاړ دی.
بلې زیرمن صاحب مننه هم در سب تاسو درزو. خو مخکې دې چې بیا هم دې بحث دوام ورکړو، دې واوریدونکو نظر به واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه یو بعد د سلام. د پاکستان او افغانستان جګړه لا اوس هم روانه ده، ټول سرحداتو کې جنگ دی. وې پاکستان ظالم حکومت افغانستان کې ټول ملکی کورونه پناه کړی دي چې هدف یې زیاتره ماشومان او سیاسري دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حکمت لا ده هلمند در سره يم. موږ د سم او نسم خبر پر په دغه کوچ سم خبر دی یو باوري سرچینې د خلیصه تاییدو لکه بی بی سی یا ازادي، بل داسي جلی خبرونه ډیر چې هغه موږ ته د کډر ور نه دی. او موږ د پاکستان پر وړاندې جګړې ته اماده یو، اماده وو ان شاء الله په زور د الله.
هم در سبد ازادي رادیو دي دوه اوریدونکو نظرونه مو اوریدل چې مخته البته د ازادي رادیو دي واتس اپ شمیرې لري په دې اړه ایخیو پریخیو. دلته خبر بیا هم لکه څنګه چې مخکې ما په مقدمه کې ویل، په دغه حالاتو کې اکثرا هغه معلومات چې چارواکي خبروي که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، هغه د خپل پالیسیو سره مطابق تر ډیره حد پورې هغه له رسنیو سره شریکوي. د تاسو لپاره آیا دا ګران نه ده چې پوښي چې کوم معلومات درست دي سم دي او کوم معلومات ناسم دي؟ څه ډول له کوم لارو کېدای شي چې پوښي چې په دغو هغه کره معلومات په څه ډول کېدای شي چې یو ځوان یا نور د افغانستان وګړي ترلاسه کړي په دغه نننی وضعیت کې؟
دا خو لکه رښتیا ده چې زموږ د کوره همون کریستی دولت معلومات خوشحالی مسندی پابندی خپل برداشت خو دې تر څنګ سره لکه مونږ ولسی خلک یو ولسی خلک یا ټولنیز خلک په صحافتو کې په سیمو کې د ولسی خلکو سره مې خارج کې روابط ډېر دي خصوصا ځوانانو سره نو دغه ځوانانو د ادرسونو هم چې په هغه سیمه کې میشتي یا مثلا د عمل کوي کارونه کورونه دي هغې لارې هم مونږ کېدلی شو چې مثلا مونږ ته څومره طرفات وخت وي یا مثلا مقدر طرف ته څومره طرفات وخت وي خو لله الحمد ووایم چې څومره چې هغی مونږ باور دی څومره چې هغی مونږ فکر رسېږي یا څومره چې مونږ معلومات دي چې هغې دولت رسمي ادرسونو نه علاوه مونږ ته معلومات دا دي چې مونږ افغان حکومت هغې خطرې په دغه جګړه کې ډېر خرون دی ډېر تلفات مونږ نه لرو دښمن ته مو ډېر تلفات راولي دي دا زه څومره فکر چې کوم یوازې یوازې به زموږ د افغانانو رښتینی یا به مثلا د دې مظلومیت وي یا به د ظالم په مقابل کې د الله ملتیا وي چار وخت د داسې حالاتو کې الله په کم دي مظلوم ملاتړ کړي ځکه مونږ افغانان متجاوز خلک نه یو چې مونږ په تا چا باندې تجاوز کړی دی یا مونږ چا باندې ظلم کړی دی مونږ د خپل ژوند باندې چې مونږ پاکستان کړی دی د ظلم په مقابل کې هغه مشروع حق چې د دفاع حق دی یا مثلا د انتقام حق دی دې نه مو استفاده کړی دی لله الحمد مونږ ډېره قربانۍ ته پرستنۍ کې دي یا مثلا په عمل کې دي مونږ نه لرو
مننه هم در صاحب یو اوریدونکو را ته لیکلی پیغام پریخی وای چې زه محمد نبی يم د کندهار ولایت د سپین بولډک نو سیدونکو یو د دې خاورې یو ځوان دی وای چې دا خبرې واز زمان نه دی بلکې د ډیرو ځوانانو ګډ احساس دی وای چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې شخړې واز سیاسي موضوع نه ده دا د میندو د اوښکو د ماشومانو د ویرې او د خلکو د اقتصادي ستونزو کیسه ده کله چې سرحد تړل کیږي د خلکو روزي درملنه او تعلیم اغیزمن کیږي او کورنۍ له سخت فشار سره مخ کیږي موږ ځوانان په داسې زمانه کې وای ژوند کوو چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر معلومات خپریږي خو هر خبر حقیقت نه وي زموږ مسؤلیت دا دی چې د احساساتو پر ځای د تحقیق او عقل لار خپل کړو او باوري سرچینې تعقیب کړو د غرض لیکل چې سربیره پر دې د سیمې لوی شخړې لکه د ایران او امریکا ترنګلتیاوي هم زموږ پر اقتصاد او راتلونکي اغیز لري کله چې لوی قدرتونه شخړه کوي تاوان کوچني هیوادونه ویني زیرمن صاحب د محمد نبی خبرې تر ډیره رښتیا هم دي چې هر چیرې چې د ټوپک غږ اورېدل کیږي ورسره هر له هر پلاوه پر خلکو اغیز شندي خو که هم دغه خبره تراسو لکه مخ هم در صاحبم پیرانه واچول چې په داس یو شرایطو کې د سمو او ناسمو معلوماتو توپیر تدول کې دای شي او کوم لارونه کې دای شي چې ډیر احساساتي برخورد و نشي موږ تاسو په یو چې کله د موضوع د دوه وادونه وی کله چې د ملي ګټو موضوع مطرح کیږي کله چې د تعرض یا تیری موضوع مطرح کیږي افغانان ډیر احساساتي دي او په څه ډول کې دای شي چې د احساسات هم کنټرول شي او معقول لار خپل شي او هم د شخړو یا د نښتو په اړه هغه معلومات خپريږي خپل خلک هغه درست او سم معلومات له غلط او ناسم معلوماتو شتر ډیره خایي پروپاګاندا یا تبلیغ بنول لري هغه سره توپیر کی یا چنګ کی
لکه تاسو چې اشاره وکړل دغه ورور چې قندارې ته پیغام پرېښو په دغه سي مواردو کې لکه اوس چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په پوله یا د پوله نو راغی خو نو ستې روان دي نو د هم مال ور سره تبلیغاتي جګړه هم ګرمه ده او بل خصوص د نورو وختونو سره په توپیر د جګړه کې څومره چې زه شاهد ما د مصنوعي ذکاوت ډیره زیاته استفاده وشوله په ټولنیزو شبکو کې او نو په داسې حال کې چې بل خصوص زموږ په ټولنه کې د پوهې کچه ټیټه ده او لکه تاسو چې ویل ځوانان احساساتي دي، نو بدون د دې نه چې پاغه باندې غور او فکر وکړي، غو معلومات تحلیل کړي، پاغه باندې اعتماد وکړي، نو زه فکر کوم چې د معلوماتو د پاره له یوازې د سیمه د خلکو معلوماتو ته ترجیح ورکول پکار دي، پاغه باندې اعتماد پکار دی، او بل د مسؤولو ارګانونو معلومات ته ترجیح ورکول پکار دي. او لاغې ورخوا نه هر مثبت خبر او نه هر منفي خبر پرته له دې چې هغه تحلیل شي، هغې کې غور فکر وشي، منلی نه دي پکار. او د جعلي خبرونو دپاره بالخصوص په دې ټولنیزو شبکو کې چې کوم خبرونه معلومات ښکته پورته کېږي، د هغې دپاره ځینې ویب سایټونه پیدا کېږي چې کېدلی شي سړی پرې د معلومات چک کړي. دلته پنیمرار کې د دغه ناسم معلوماتو لامل متاسفانه یو ام د دې نیمرار یو ملکی او یو بیګونه استوګن د پیلوټ په نامو باندې عام خلکو نیولې، او خوشبختانه هغه بیا امنیتي ارګانونو خلکو لمن جوويست. نو هغه وخت چې ما د شخص ما په اړه ځینې معلومات کتل، نو پویدلم چې دا معلومات درست نه دي. نو د دې پیښې نه داسې معلومېدل چې کچیرته دا شخص د کوم چې د پیلوټ مناو باندې نیول شوی او کوم مسؤول ارګانون نه نیولې، نو د دې ویره و چې هغه د شهیدی فرخنده غونډه پرته له دې چې معلومات تحقیق شوی، یا هغه به خلکو خدای مکه په واولو ډبولو باندې وشلای وي.
تاسو د ښه موضوع یادونه وکړه، دا همغه وخت چې وویل شول چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځواکونو یو پاکستانی الوتکه نسکوره کړې ده.
دقیقا نو هماغه وخت چې ویلې چې الوتکه نسکوره شوې ده.
بله، د همدغه چې تاسو ویلې چې په ټولنیزو رسنیو کې په تیر بیا د مصنوعي ځیرکتیا په مټ ډیر جعلی نادرست خبرونه یا ویډیوګانې مثلا خبريږي، د ځوانانو لپاره بیا هم بحث دی، چون ځوانانو د پر دې باندې ډیر تمرکز وکړي، کچیرې دوی دغه ویډیوګانې ویني یا دغه سه محتوا چې شک پی کوي، آیا لازم ده چې دوی له نور سره شریک کړي؟ او کله چې کله دغه سه معلومات بیا هغه غلط راوځي، د خپل د دوی د حیثیت او اعتبار لپاره هم درست نه ده. په ټولنیزو شبکو کې دوی د ځان لپاره یو شخصیت جوړ کړي، یو څوک دی چې مثلا اکثرا خپل ملګری لري، خپل فالووران لري. آیا دا که څو ځلې مثلا همداسې ناسم نادرست معلومات خپاره کړي، خو د خپل د اعتبار ته هم زیان رسوي، که څنګه؟
نقیق هم داسې ده. نور سره نو هر ډول معلومات چې موږ ته رسیږي، هغه باندې غور کول پکار وي، او بالخصوص د نورو خلکو ته په انتقال کې سړی باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه دغه معلومات چې له یو شخص نه بل ته انتقالېږي، دا په خپل حال باندې نه پاتې کېږي. نو چې بیا درېم څلورم پنځم لاس ته ځي، نو په هغه کې دومره تغییر راغلی چې هغه اصل خبرې سره بیخي تطابق نه کېږي.
مننه همدر صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ دغه یو وښکاره بیلګه وه چې کېدای شي دغه سې ناسم معلومات د خلکو ژوند هم له خطر سره مخامخ کړي.
دا سیمه فعل حرکت د اوچی استاد ورته اشاره وکړه چې ارستیاو زموږ په ټولنه کې ام سي ام جی او سي سي را کوه ام سي نننی وخت کې ځوانان دی یو لایک دی یو کمنټ دی اخیستو دی لپاره د خلکو حیثیت هم د خاورو سره خاورې کوي. هغه مسایل هم خپرې ډېر کم به د ځوانانو یاد کړم چې دوی فقط یادیزلی شي چې یو څوک ووایي چې مثلا احمد دغه پوسټ کړی و، داسې مسله شوي د هغه که حقیقت لري که یې نه لري، فقط دوی نوم ورسره یادیزلی شي. او مقابل کې د سره هغه اساسي خاصیت چې د انسان د غیر ته پام نه کوي، مثلا کله یو څه د تخبروم چې هغه د رښتینې دروغ یا مثلا خاصیت نه وي، د زما د خاصیت سره زما د شان سره څومره منفي تاثیر زما په شخصیت باندې ولري. که زه ووایم مثلا یو څو ورځې د دغه جګړې په جریان کې یو څو کسان چې دوی دخل شي معلومات خپرول چې هغه به حقیقت نه و، مثلا زما په جسمیت نه یا مثلا د خلکو په جسمیت نه دی، دا تاثیر لرل ما هم پرین کړي دي، د خپل ملګرو د لیست نه ایستلي دي. یعنی دا معنا چې ما ته د دوی شخصیت چې مخکې د منلو وروسته پرې منلو ور نه دی. دا معنا چې مثلا موږ اکثریت ځوانان چې د دې خاطر چې دغه د رسنیو ورسلام دی چې دقت باید د سرعت قرباني نه شي، خصوصا ځوانان ډېری وخت هغه دقت د سرعت قرباني کوي چې په دغه سي دقت په قرباني سره ما ذهنیت هم خرابېږي، د کسانو چې دغه سي مسایل خپروي د هغوی شخصیت هم د سوال لاندې راځي، او په تنګ کې په ټولنه کې یو غلط فکر یا مثلا داسې یو تشویشي فکر یو فکري زجر هم خپرېږي د خلکو لپاره، یو په اصطلاح کې فکري شکنجه پرې ورکولی کېږي. نو دغسې مسایلو کې ما د ځوانان نه هیله غوښتنه دا ده چې موږ تاسو باید د خپل مسؤلیتونه او خپل خلاصیتونه باید وپېژنو، هغه کار چې زموږ سره تړاو نه لري یا مثلا زموږ ورسره اړیکه نه وي هغه کې باید ذاتي تدخل باید ونه کړو، چې دا یو نوع وظیفوي تدخل بللی کېږي. که موږ د رسنیو مسایل خپله د رسنیو ملګرو ته پرېږدي یا مثلا د دولت مسؤلینو ته پرېږدو، او کله چې دوی دغسې مسایل ښکاره کړل هغه خاصیتي یا هغه چې مثلا شک نه وي چې دغسې مسایل وي، چې موږ په هغې باندې باور ولرو چې په دې وخت کې دروغ فریب یا مثلا داسې څه نشته چې زما د خلکو د غولونې سبب وګرځي، که موږ یې خپره کړو بیا به د دولت سره یا مثلا د خپل هغه د ځوانۍ یو مسؤلیت به موږ هم ادا کړی وي. ځکه په دې معنا چې موږ ډېر وخت دغه خبره کوو چې مسؤلیت یوازې د دولتي مسؤلینو د وطن په برخه کې نه ده، ځوانان هم مسؤلیت لري. موږ هم رښتیا د مسؤلیت هم لرو، د وطن دپاره د خاورې دپاره به کار هم کوو، خو داسې کار نه چې دوه فیصده وطن ته خیر رسوو او اته نوي فیصده ټولنې ته نظام ته خپل باور ته ضرر رسوو.
ډیر زیاته مننه بلې قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیزه خبرونه اوري. د خبرونه کې مو ځوان فعال رشید الله همدرد او د رسنیو فعال البته او د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیر منتبلنه ورکړې په خبرونه کې تر اوسه پورې را سره ګډون کړی. دغه راز مو له ځوان فعال نقیب الله زلان سره هم مخکې خبرې کړې وې. زموږ تخنیکي همکار هڅه وکړه چې ورسره تماس ټینګ کړو، خو تر اوسه پورې نه یو بریالی شوی. بیا به هم هڅه وکړو چې ښاغلی زلان هم د خبرونې ته راوبولو، خو خبرونه دوام لري. د یو اوریدونکي غږ به په ګډه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ دې وکړي ټول رات روغ جوړې. د موږ ته یو خبر د تاسو چې په دې کابل اډی کلور دوه باندې چې بیګه شو خو لسلس نیمه د پاکستان د خوانه د غلطه بمونه واچول یا درون شو. په دغه درون کې دلته کوم چاودنه وشو دی کې ستاوان ورسو چې وښنه دغه تسمره نفران یا په شهادت ورسې دغه تسمره تاوان ورسو. او بل دا چې الت پاکستان کې اسلام آباد کې هم صدمه کې شوې دي، د چکو مې رسانې وای چې دمه کې شوې دي. الته دا چې د نورې زړې ټولې زړې رخلي صدمه کې چا به ته ټي ټي پی کړی دي هغه سوداني رختیا دي.
د هیوا اوریدونکو نظر مو واوري. د غراز د ازادي لري یو شمه نور اوریدونکو هم خپل لیکلي پیغامونه راسته وليدي. حبيب احمد سبحاني له هلمند لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستوي نښتو په اړه مخکته کوم معلومات رسیدي. زموږ په ان جګړه د پاکستان لوري پیل شوی او لندې بمباري د افغان ملکی وګړو په وړاندې تر سره کیږي، چې لامل ولس له سخت تشويش او زیان سره مخ شوی. لبلې خدای وایي چې افغان ځواکونه هم د خپل ولس د دفاع او غچ اخیستو لپاره ملاتړ لري، نو په داسې حالت کې د جګړې درېدل اسانه نه ښکاري. سبحانی بیا لیکلی چې موږ پاکستان ته دا پیغام لرو چې جګړه تاسې پیل کړې د پای ته رسولو مسولیت هم ستاسې دی، ځکه جګړه هیڅ لوري ته ګټه نه لري. دا مهال دواړه خواوې له درنو زیانونو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند لومړنیو توکو بیې د لوړېدو په حال کې دي. زیرمن صاحب، د دغو شخړو نښتو درون بار هم ولس په غاړه اخلي، تر اوسه پورې چې هغه راپورونه خپاره شوي دي ډېر ملکي وګړي که دې خوا دي که ډیورنډ کرښې ها خوا دي د دغې جګړې قرباني شوي دي. پر ولس د دغې جګړې ولس چې له مخکې هم ډېر ځورېدلی دی، افغانستان له باندې څلور لسیزو راهیسې د جګړو په ډګر بدل شوی یو هیواد و، په دې وروستیو کې چې نوی له جګړو راوتلی او نسبي سوله په افغانستان کې ټینګه شوې ده، خلکو یو څه ساه ایستلې وه. د افغانستان له هر ګوټ نه په ازادانه توګه خلک له یوې سیمې بلې سیمې ته تلل، که څه هم اقتصادي وضعیت خراب و، خو بیا هم د امنیت له پلوه چې د دوی هغه ستره هیله وه په تېر جمهوري نظام کې، هغه هیله پر ځای شوې وه. اوس دغو جګړو بیا هم وضعیت خراب کړی دی. دغه که چېرې په همداسې دوام وکړي، فکر کوي چې تر ډیره بیا به هم قربانیان اصلي قربانیان به ولس وي کنه؟
بلې نورې صاحب، د هیوادونو ترمنځ په جنگ جګړو دغسې نښتو کې ډېر زیان هماغه عام او بېوسه خلک ګالي. د افغانستان او د پاکستان د ترمنز په دغه نښتو او نارامۍ کې ډېر زیان ولسونو ته رسېدلی دی، سوداګرو ته رسېدلی دی، او بالخصوص دغه افغانانو ته که په دې غاړه کې دي که په هغې غاړه کې دي. افغان کډوال چې هغې غاړه دي، هر قدم چې د افغانستان اړیکې د پاکستان سره خرابېږي، د پاکستان حکومت د زور هلته د بېوسه او مظلومو افغانانو نه اخلي. نو له کومې ورځې چې نارامۍ زیاتې شوي دي هلته په افغان کډوالو باندې د پاکستان د حکومت فشار ډېر شوی دی، کورنۍ په زوره له هېواد راویستل کېږي یا ویستلو ته اړ کېږي، په داسې حال کې چې لار هم تړل شوې ده، زندانونو ته اچول کېږي. د ډېرو بدو پېښو راپورونه له هغې ځایه راځي چې ډېر بد چلند کېږي هلته د میشتو افغان کډوالو سره. له بلې خوا نه د دغې نارامیو له امله د پاکستان سره په داسې حال کې چې افغانستان په وچه کې ایسار هېواد دی، یوازې د نورو هېوادونو له پولو خپلې اړتیاوې رفع کوي، د دغې نارامیو له امله پولې تړل شوي دي. د لکه تاسو چې وویل د لومړنیو توکو بیې لوړې شوي دي، سوداګرو ته دې غاړه او هغې غاړه ملیونونو ډالر زیان رسېدلی دی، بالخصوص افغان غاړې ته چې موده مخکې د تازه میوې دې غاړه پاتې شوې او له کاره ولوېدلې هغې غاړه لا نړې. او له بلې خوا نه عمارت هم چې خپله د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، کله چې د پاکستان سره اړیکې خرابه شوي دي، نو ښکاره ده چې د دوی توجه هغلته ځي او نشي کولای چې عامو خلکو ته خدمات په هغه شکل یې رایه کړي چې څنګه پکار وي.
بله مننه. ازیرمن صاحب، تاسو د کارموندنې د یو مرکز مسؤول هم یاست. ځوانان په افغانستان کې تر ډیره بیکاره دي، دوی اکثرا نه چې لوړې زده کړې هم کړې دي، خو هغه وضعیت په پام سره چې اوس پر افغانستان حاکم دی، کاری فرصتونه ډیر کم دی. کچېره دغه شخړې په همدې شکل باندې دوام وکړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ، یا جګړه لدې پراخه شي، فکر نه کوي چې دا به د پتیری بده ځوانان لپاره ډیره سخت وي؟
دقیقا نوری صد، بخصوص افغانستان پاگا ولایتونو که چه در پاکستان سر پوپول وانده پراته دی، نو پداغا این وادونو که دخل که اقتصاد در اقتصاد غط برخه پامنگا راک روار کده ولاده تا، نو کله چه ده وادونو سر پولی تدل که یا پوپول وانده نارمی
کاره ده چې دوی اقتصاد اغیزمنی. بله، مننه همدر صاحب. تیر ځل چې کله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو شدت اوموند، وروسته له هغه چې پاکستان د افغانستان په څو ښارونو کې بمباري وکړه او طالبانو هم حکومت غچ اخیستونکو حملو ته مخه کړله، د سیمې هیوادونو ډیر ژر هڅې پیل کړلې چې دغه د دوی ترمنځ جګړه ودروي. په څو ورځو کې بلاخره دغه جګړه ودرېدله. اوس دیو اوریدون که هم دا موضوع را برسیده کرده، داولم عبدالله عابد لزابل د شاجوی اولسوالی چه خویلی چه افغانستان و پاکستان تر من جگره ناور پایل لری دی سیمه هیوادونه باید جر تر جره پا دی حکل دی سوحل گامونه و اخلی او دی مذاکراتو لپاره منزگری تو بکره. آیا دی سیمه هیوادونه تاسو فکر کویش تر حوث پوریه دی دغی جگره دی در اول لپاره کم اقدامات کری او کم هیواد تسترگی ور آولی؟ که ایران مخ که ویلو ایران خپل پا جنگ که وسخ کیل دی، دغراز نور و هیوادونو چه اغا قطر رو هم پخپل تر بریدونو لانده دی، کم بل هیواد تا سترگی ور آولی؟ چین یو بی طرف سیاست غره کرده دی، اغا ظاهرن دومره ډیر لیواله نه دی چې په داسې مسایلو کې ځان ډیر ښکیل کی. سعودي عربستان چې د افغانستان او د پاکستاني چارواکو د پلاو قربتوب کړی و، هغه هم تر جګړې لاندې دی. داسې کوم هیواد بل شته؟
په دې مورد خو خلاصه کړو چې کوم هیواد دومره تر پکار دغه برخه کې د خپل د ګوندیتوب خاطر باید دوی خپل مسؤلیت ادا کړي. لکه تیر کې د خپلو کتابو ته د اشاره وکړه، قطر و مثلا عربي هیوادونه وو چې په دې برخه کې به ډېر څه کولو، او د موږ د اوربن دپاره یا مثلا د موږ د منځګړیتوب دپاره به کار کول. هغې بدبختانه به ووایم چې دوی هم خپله په جنګ کې ښکېل دي. خو بله برخه چې موږ او تاسو یې دوی تر څنګ هغه دا ده چې موږ خوښوي هیوادونه مثلا لکه پاکستان دی، ازبکستان دی، تاجکستان دی، دغه هیوادونه هم زموږ د آسیا د برخې هیوادونه دي. دوی هم کولی شي په دې کې معنا وغواړي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د جنګ د ودرولو دپاره منځګړیتوب وکړي. یعنې تر څنګه ترکیا چې زموږ هیواد دی، دوی هم کولی شي چې دغه برخه کې هغه په رښتینې معنا د ایماندارۍ سره خپل مسؤلیت ادا کړي. دغه دوه هیوادونو ګاونډي هیوادونو چې دواړه لوري ته یې نه یوازې حکومتونو ته یې په لوړه بیه دغه جنګ تمامېږي، تر څنګ ولسونو دپاره په ډېره لوړه بیه دغه جنګ تمامېږي. نه یوازې دا چې دوی به ځاني قربانۍ ورکوي، ولسونه یې هم مالي قربانۍ ورکوي. خطرې یې تر څنګ په فکري ډول په ذهني ډول دوی ډېر سختې کنجکېږي. او جنګ خو په عموم کې د هېڅ ملک د هېڅ کس د هېڅ انسان خو ګټه نه ده. او جنګ پرې کورت سره د حل لار نشي کېدلی. هغه زما هیله به هم دا وي چې هغه ګاونډي هیوادونه د دې برخه کې لپاره مخ ور وړي، یا مثلا دوی مسؤلیت کېږي، دوی باید د دغې منځګړیتوب وکړي. که په عموم کې ووایم چې په افغانانو باندې او خصوصا په اسلامي امارت باندې دغه داسې یوه جګړه ده چې پرې تپل شوي ده. دوی زموږ کې یو متل دی چې د پېښې تېښته نشته، که نه که یو څوک په خپل کور کې نه پېژدي په
طالبان هم دغه اجازه نه ورکوي چې سړی دې خاموش شي، ظلم باندې دې خاموش شي. خو موږ بیا هم وایو چې جنګ ښوونکي د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی، باید د سولې خبرو لارې، دغه ډي پي ایس د ستراتیژۍ لارې، هغه مشکلات، هغه ستونزې چې زموږ د دواړو هیوادونو ترمنځ دي، په ډیپلوماتیک ډول باید حل وکړي.
مننه هم در صاحب زیرمن سره مخکې دی چې ستاسو نظر په دې اړه واخلم. د ازادي رادیو بل اوریدونکو ارزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ څخه ملا میراجان محسن هم لیکلی دی چې زما نظر دا دی چې د افغانستان او پاکستان د جنگ په اړه البته چې باید دا دواړه اسلامي هیوادونه دي باید جګړه بس کړي، ځکه چې دا دوی لپاره ښه نه ده. دوی باید د خبرو یا د میز له لارې شخړې پای ته ورسوي. دواړه اسلامي ورونه هیوادونه دي، مشکلات باید د خبرو له لارې حل کړي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد څو ورځې مخکې هم په کابل کې په خبری کانفرنس کې بیا هم وویل چې دوی غواړي چې دغه شخړه چې رامنځته شوې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه د خبرو له لارې هواره کړي، خو مقابل لوري داسې بریښي چې ډیر خبرو ته لیواله نه دی. ولې دوړه اسلامي هیوادونه دي، افغانستان او پاکستان مخکې هم در څه په دې اړه نظر ورک او دغه راز د ازادي رادیو اوریدونکو هم همدغه موضوع رابرسیره کړې وه چې دواړو ته پکار ده چې باید خبرو او د خبرو اترو لاره د شخړې پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد هم څو ورځې مخکې په کابل کې په خبری کانفرنس کې وویل چې دوی بیا هم چمتو دي چې له پاکستان سره شخړې د خبرو لاره هوار کړي، خو د مقابل لوري ډېر زیاته لیوالتیا نشته د خبرو لپاره. داسې بریښي چې
ما مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړل چې پاکستان د ډېر په جرأت سره او په سپینسترګۍ سره د افغانستان په خلاف جنگ ته ملا تړلې ده، نو په داسې یو حالت کې ملګرو ملتونو ته، امنیت شورا ته، د نړۍ پیاوړو هیوادونو ته هغوی ته پکار ده چې په دغه دې مسالې کې مداخله وکړي او پاکستان د خپل ظالمانه عمل څخه لاس اخیستلو ته اړ باسي. بالخصوص په دې وروستیو کې داسې خبرونه واورېدل شول چې سعودي عربستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جوړجاړي کوشش کوي، همدې سعودي عربستان په هلو ځلو باندې د پاکستان یرغمل درې اوزیان ورخوشی شول، نو سعودي او قطر چې په دغه سیمواردو کې تل د یوادونو ترمنځ منځګړتوب کړی دی، له هغوی نه تمه کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منګړي رول ولوبوي او دغې جنگ جګړو ته د پای ټکی کېږدي.
مننه زیرمن صاحب. د یو بل اوریدونکو غږ، د څو دوه اوریدونکو غږونه به واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه دي، هیله احترامات وړاندې کوم. زه احمد تکل د میدان وردګ ولایت څخه در سره د واتس اپ له طریقه پیغام درته پریښی دی. نو دغه مورید باندې به زه دومره وایم چې دغه جګړې چې کومې اوسنۍ تحولات په نړۍ کې راغلي دي، نو خو یې تقریبا څه خبره داسې کړي چې ټول پکره او سوچ هم په دغو جګړو او په دغو تحولاتو کې وي. تقریبا چې حتی د کتاب لوستلو او د نورو ژوند چارو نه حتی محروم کړي. نو الله تعالی دې وکړي چې دغه اوسنی تحولات د افغانستان په تاوان باندې، بلکې د ټول نړۍ په تاوان باندې نشي. نو دغه تحولات چې کوم دي، دغه تقریبا تر ډېره حده پورې د افغانستان په تاوان باندې دي. نو الله تعالی دې وکړي چې دغه بل شوی ور بیرته زر تر زره ودرېږي او نور دغه جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي، ځکه جګړه چې ده د حسن لغیره ده. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تاسو ته سلام وړاندې کوم، ساسو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم، بیا وروسته ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. پیلم چې موږ دغه ته معلومات ترلاسه کوو د جګړې په اړه، د پاکستان او د افغانستان په اړه چې معلومات ترلاسه کوو، هغه موږ د ځینې وخت د واټساپو له لارې، د چینلو له لارې ترلاسه کوو. خاصا بیا د ستاسو د چینل څخه ډېر موږ ته معلومات راځي، او د راډیو د لارې موږ د ازادي راډیو څخه او د بي بي سي راډیو څخه ډېر معلومات ترلاسه کوو، او خاصا د ازادي راډیو څخه موږ ډېر معلومات ترلاسه کوو. او پر موږ پر ژوند باندې ډېرې اغېزې اچولې دي، چې ځینې د دغه پاکستان د لارې د بندېدو د لاسه یې که پاکستان څخه چیرې یو شی راوړي، نو دوی که څه هم پاکستان څخه یو شی راوړي، خو بیا هم زموږ هیوادوالو پر موږ باندې نور شیان چې هغه د نورو هیوادو سره راوړي، هغه هم پر موږ باندې ګران کړي دي. او بیا بسیارې لوډې سوي دي چې که غوړي دي که داسې نور شیان دي، بسیارې لوډې سوي به یې. او د طالبانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه به یې کنټرول کړي. او پیلن اوس خو لارې بندې دي، د دغه کباله پر موږ باندې ډېرې سختۍ راغلي دي. موږ د طالبان حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې ژر تر ژره دې بازار کې څېړنه وکړي او دغه بیې دې راښکته کړي. سره
د ازادي راډیو دوه اوریدونکو چې غږونه مو واوریدل، هم تر څه د دوه اوریدونکو غږونه مو واوریدل، بیا هم همدغه وایي چې د ازادي راډیو په شمول ځینو نور رسنیو نه د دغه جګړې په اړه معلومات ترلاسه کوي. په افغانستان کې ډېرې رسنۍ په تېر د جمهوریت په وخت کې راوټوکېدلې، خو تقریبا په دا وروستیو باندې څلورو کلونو کې ډېرې خپلواکې رسنۍ د ځینو مشکلاتو له امله بندې شولې. په افغانستان کې تر یو حده پورې په رسنیو باندې محدودیتونه لګول شوي، البته ورځ تر بلې هم ډېر شوي دي. خپلواکو رسنیو رول په تیر جمهوریت کې ډیر واضح بربند، خو اوس تر ډیره لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړله، معلومات ته لاسرسی اصلي یا کره معلومات ته لاسرسی ستونزمن شوی دی. په دغسې حالاتو کې یو ځوان ته څه کول پکار دي، او بل دا چې کدا باسر روان غړو نن نړۍ ته کسړې ګوري په احساساتو باندې هم نکیږي. باید د ولسونو هغه سطح د پوهې سطح ډېره باید لوړه وي. ځوانان په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي. راتلونکي په ځوانانو پورې تړلې ده. څه ډول باندې پوهېده ځان کولی شي چې پوه کې چې افغانستان څه ډول موقعیت لري، په کومه جغرافیه کې دی، څه ډول هیوادونو سره اړیکې لري، په کوم وضعیت کې دی، او څه ورته پکار دي، یعنی چې تر څو پورې خپل ځان پوه کړي چې دی هم د دې هیواد یو وګړی دی، او کولی شي چې په راتلونکي کې د دې هیواد د راتلونکي د آبادۍ سمسورتیا په برخه کې رول ولوبوي، او دغسې د نورو هیوادونو چې هر هیواد د خپلو ملي ګټو د لپاره کار کوي، دوی هم وکولی شي چې د خپلو ملي ګټو لپاره کار وکړي.
په دې مورد لکه د مخکې منظرو نظرونه ما موریدل، رښتیا دو خوال بدی پوښتنې کرا شو چې رسنۍ څومره مهم رول لوبولی شي، یا مثلا رسنۍ څومره مسؤلیت لري کړی دی. ځکه چې حکومت ته څه کول پکار دي چې رسنۍ په څه ډول برخورد وکړي. په اوس کې خو عمارت پراتګ سره د رسنۍ د پوره واضح طرزالعمل جوړ شوی دی، چې د هغې طرزالعمل په چوکاټ کې رسنۍ باید فعالیت وکړي. هغه کوم اسلامي فرهنګي کلتوري نزاکتونه ارزښتونه په پام سره باید رسنۍ د کوره سمه اجازه هم ورکړی شي. رسنۍ باید هغې په چوکاټ کې فعالیتونه هم وکړي، ځکه معلومات یا مثلا داسې مسایلو خپرول نشرول د رسنیو مسؤلیت کېږي. ولسونو غوږونو ته، د ولسونو ذهنونو او فکرونو ته د ټولو لارو څخه بهترینه لارې همدغه رسنۍ دي چې په عامه ذهنیت په مثبت طرف ته سوق کولو سره ډېر مثبت تاثیر کولی شي، بیا خصوصا ځوانانو دپاره په دې برخه کې پکور هم دادو چې دوی هغه د وطن دوستۍ په نوم چې موږ ورته شعار ورکوو، د انسان دوستۍ په نوم چې موږ شعار ورکوو، چې موږ د خپل وطن سره د مینې شعار ورکوو، هغه باید یوازې په دې نه وي چې موږ په خبرو کې دا یو چې موږ د وطن دپاره خدمت کوو، موږ د خور دپاره خدمت کوو، موږ د خلکو سره مینه لرو، نه یوازې او یوازې په خبرو سره موږ چې نه شو کړی ډېرې خبرې ګوره چې موږ په عمل کې یا مثلا په خلای بیانوو د عمل جمع میرو غوندو موږ د دې په تورو کې مخینه لري دا د چوال باید ځنونه ورسو ځنونه لپاره معلومات پر لوسو کو ځنونه لپاره د وطن په مورید نه د خپل د خورې په مورید نه یو ډیر خپي کوي شو موږ خپل معلومات ونه لرو موږ خپل اګانه موږ خپل چې نوې کړي دا کوم شو یو خبره چې ډیره متفاند ورکوي دغه خبرې ډېرې چا په خلک کې ډېرې خوان کې چې هغه کس هغه صفتونه په خپل ژوند کې خپله ولري، که زه کله د وطن دوستۍ خبره کوم زه وطن ته د کور خبره کوم هغه وخت به دا خبره ډېر خوان وکړي چې موږ په عمل کې وطن دپاره خلکو دپاره کور
کړی،
زه په دې نه پوهېږم چې وطن دپاره خلکو دپاره خدمت په کوم معیار نه وي په کوم طرز نه کېږي، نو هغه مو خبرې هغه مو فکر بیا په خلکو کې هم نه شي تطبیق کېدلی، ځوانانو دپاره په کور دادو چې دوی د عباسیاتو په ځای نه په اساسي مسایلو باندې باید کور وکړي، پوس کې چې زه څومره ځوانان پېژنم یا وینم دوی اکثریت وخت میډیا ته ویر کړی دی، مثلا فیسبوک ته ټیک ټاک ته هغه فیسبوک نه ټویټر ټیک ټاک نه ټویټر نه هغه استفاده چې د پوهې د ترلاسه کولو دي پوره کېږي، شخصا ډېرو ځوانانو نه دو کړي د دې خاطر چې میډیا نن سبا کې میډیا د ورته د میډیا څخه ډیر زده کړې کولای شي ډیر پوهه کولای شي ډیر هغه چې د میډیا د لارې کې کولای شي موږ په عمل کې حل کولای شو.
مننه همدر صاحب زیرمن صاحب تاسو هم کې د بحث راون کړو هغه ورسته خبرو کې ځوانان ته سپارښتنه لري
زما پیغام دا دی چې هغه چې مونږ یې د ورستو یو څو ورځو نه د درس په توګه اخیستل شو هغه دا دی چې یوازې د باوري او معتبرو مراجعو څخه په معلوماتو باندې تکیه وکړو، په مغې باندې باور وساتو او په عین وخت کې کوشش وکړو چې خپل مسؤلیت وپیژنو او په هغه محدوده کې پاتې شو، د معلوماتو انتقال او ورایه دا هغه مسؤول مراجعو ته پریږدو، بالخصوص په هغه صورت کې چې موږ په معلوماتو باندې مطمئن نه یو، او بل پیغام مې دا دی چې موږ د خپل لري او نږدې تاریخ نه زده کړو او بالخصوص د دښمن په وړاندې باندې خپلې داخلي ستونزې یو خاطه کو او دا وی په وړاندې باندې یو موټه او یو خلک پاتې شو، او دا غرض کو شو کولای هغه عوامل لمنځه یوسو چې موږ د څو لسیزو را پدې خو کمزوري ساتلی یو، کاغه بالخصوص هغه دا عوامل له جملې څخه زمونږ نه پوهې ده چې زمونږ د خپلو هیوادونو او ملتونو لاغې څخه غلطه ګټه پورته کړې ده.
مننه کور ودان د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیرمن او د غراز ځوان فعال او د رسنیو فعال رشید الله هم در چې په دې بحث کړي ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه کې مور سره ګډون وکړ، له تاسو دواړو مننه، له تاسو قدر منو اوریدونکو هم مننه چې په دې اړه مو خپل غږیز او د غراز لیکلي پیغامونه راستولیو، د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه هم دومره وه.